ستړي مشي د مشال ریډیو ده د لسو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان بشیر غواخ او اکرام مسکندیار سلامونه ومني په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د کمیټې جنوبی وزیرستان ته پرونی سفر د دې خبرونې د سر موضوع ده پام کوه مزاحیه خبرونه هم لرو یو شمیر موضوعات مدله هم راوړي خو اول خبرونه د بشیر غواخ
لمړی د خبرونو سرټکی د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې د سلا مشورو لړکی پرون جنوبی وزیرستان کې د ځایي خلکو سره خبرې اترې کړې دي. د خبر پښتونخوا چارواکي وایي د چین او پاکستان اقتصادي پروژه کې د پښتنو د حق خوندي ساتلو لپاره به صوبایي سملې کې یو قرارداد منظوري او افغان ولسمشر د بیلابیلو ولایتونو د استخباراتي ادارو مشرانو کار سایلې او ویلي دي چې وسلوال سم وځپي. د خبرونو تفصیل پرون د قبایلی اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې جنوبی وزیرستان ته ورغلی وه. د خبر پښتونخوا گورنر او د دې کمیټې یو غړی اقبال ظفر جګړه ویل کوشش کوي چې د قبایلی سیمو حیثیت خلکو سره تر سلا مشورو وروسته وټاکل شي، نو ځکه دوی دغلته خلکو سره مشورې کوي. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد او ځینې نور قومي مشران غواړي چې سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل شي، خو ځینې نور بیا د قبایلو لپاره د یو کونسل او یا هم پوسنی حیثیت کې د پاتې کېدو غوښتنه کوي. پر حکومتي کمیټې تور دی چې دوی د خپلې خوښې ملکانو سره ګوري. کمیټې دا تور ردی. د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت چارواکي وایي د چین اقتصادي راهداري پروژې لړکې مرکزی حکومت د وادو باوجود د پښتنو سیمو څخه پر تیریدونکي لارې سمکار نه دی کړی. د وزیر الله فیروز خټک د اطلاعاتو سلاحکار مشتاق غنی پرون مشال رډیو ته وویل په دې اړه د وزیر اعظم په مشرۍ پرون ځینو پښتنو سیاستوالو سره غونډه کې وویل شول چې حکومت باید مغربي لاره د ټولو اقتصادي زونونو سره جوړه کړي.
وزیر اعلی د رهداری په اړه مرکزی حکومت ته ویلی وو چې زه به تاسې ته یو خط لیکم او مالا به لیکلې ځواب راکوي، خو وفاقي وزیر احسن اقبال مونږ له سم ځواب را نه کړو. نو په دې غونډه کې دا پریکړه وشوه چې د صوبایي سملۍ نه به یو مشترکه قرارداد منظوروو او بیا به د ټولو سیاسي ګوندونو د مرکزي مشرانو ټولګوندیزه غونډه رابلو.
یاد دې وی چې مرکزی حکومت وای د چین سره اقتصادي راهداري پروژه کې د صوبو ټولې ګلې په نظر کې نیولې او د چا حق به نه خړل کیږي، خو پښتانه سیاستوال وای دوی سره دوکه کوي. د پاکستاني پوز د اطلاعاتو اداره وای د پوز مشر جنرال راحیل شریف پرون اردن ته په دوه ورځنۍ دوره رسیدلی. د دې ادارې په خبر پاڼه کې راغلی چې جنرال شریف د اردن د پوځي افسرانو سره ملاقاتونه کې د سیمې پر امنیت، د دواړو هیوادونو د امنیتي ځواکونو ترمنځ د اړیکو او نورو دو اړخیزو مسایلو په هکله خبرې کړې دي. د خبر ایجنسی خلکوی د فاټا سیکریټریټ لخوا د شکایتو مرکز کار نه کوي او د خلکو ستونزې پکې نه اوریدل کیږي. څه بو د وړاندې خبر ایجنسی کې جوړ شوی دی مرکز مقصد د خلکو مشکلات انتظامی چارواکو ته رسول دي، خو د باړې اوسیدونکو دولت خان افریدی وایي یوازې د سفارش لرونکو خلکو خبرې اوریدل کیږي.
موږ کلی وران دی پاغه کې وب نشته د بجلی نشته اسپاټل، نو پولیټیکل چې کوم ملکونو کوم داسې خاص مشرانو یې هغه وکي او نور چې کوم قوم وي هغه لا چې خاص داسې خاص توجه نه ورکوي.
بلخوا په خبر ایجنسی کې د شکایتو د مرکزی د دې مرکز چارواکي پر ځان لګیدلې تورونه نه مني او وایي د دوی دفتر په سمه توګه کار پر مخ بی. تاسې خبرونه له مشال رډیو څخه اورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون کابل کې د استخباراتي ادارې د بیلابیل ولایتونو د مشرانو سره په خبرو کې وویل چې په بیګونه افغان وژونکو خلاف د سخګامونه واخلي. د نوموړي له دفتره پرون ماښام خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر په خپلو خبرو کې زیاته کړې چې طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې لپاره ډېر کوشش وکړو، خو هغوی ورته مثبت ځوابونه وایي. ولسمشر غنی پرون دغه استخباراتي چارواکو سره کتنې کې ویلي چې د افغانستان د نظام پر ضد بغاوت کوونکي د افغانانو دښمنان دي، نو ځکه پر دوی ځمکه تنګه کوي، مالی سرچینې یې وچه کوي او وې ځپي. ولسمشر اشرف غنی د چارواکو ته دا خبرې پارلمان ته له پرونۍ هغه وینا وروسته کړې چې پکې ویلي وو طالبانو د سولې پر ځای جګړه خوښه کړې او له پاکستانه نور دا تمه نه لري چې دغه ډله دې مذاکراتو ته راولي. د ترکمنستان د بهرنو چارو وزیر رشید مرادوف پرون کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات کې ویلي چې د ټاپی پروژې د جیولوژیکي څېړنې کار پای ته رسیدلی او د ترکمنستان په خاوره کې د دې پایپلاین کار 8 کیلومتره تر سره شوی دی. د افغان ولسمشر مرستیال وین دوا خان مینپال پرون مشال رډیو ته وویل د افغانستان له لارې له ترکمنستان څخه پاکستان او هندوستان ته د ګیس د پایپلاین د مهمې پروژې لپاره یې پر امنیتي تدابیرو کار کړی او دې لړکې ترکمنستان ته ډاډ ورکړی دی. نوموړی زیاته کړه چې له ترکمنستان څخه د افغانستان تر اقینی بندره پورې د اورګاډي د پټلۍ د غځولو پروژه په راتلونکو 3 میاشتو کې پوره کیږي. د چک جمهوریت وزیر اعظم بوسلاف سوبود کا پرون کابل کې د افغان ورسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره ملاقات کول چې د افغان پایلټانو د روزنې په برخه کې به خپله همکاري زیاتوي. د ولسمشر غنی له دفتره پر نیخ پر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې نوموړی خپل یو ورځنی سفر کې ژمنه وکړه چې په چک جمهوریت کې تر روزنې لاندې افغان پایلټانو شمیر به له 500 څخه 100 ته لوړی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي دغه روسی سیال ولادیمیر پوتین د یورپ یووالی ګواښ بولي او د کمزوري کولو کوشش کوي. اوباما د سی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن د اپریل په 26 تاریخ پرېږي د کډوالو بحران د مثال په توګه یاد کړ. نوموړی ویلي چې د کډوالۍ مسله چې په کومه طریقه د یورپ په سیاست یو دغه غورځولې ښي لاسي قامپالنه یې ډېره کړې او د یورپ اتحاد ماتېدلې هڅولې. له دې څخه په ځینو مواردو کې د پوتین په شان یو کس ګټه اخلي. دا خبر نو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار بشیر غواخ وړاندې کول. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پښتونخوا گورنر وایي وزیر اعظم نواز شریف قبایلی ولستا ډیر په درنه سترګه ګوري.
قبائلو ته ډېر درون نظر کوي او دا صفاو ویلې چې په قبائلو با مونږه فیصله مسلط کو نه بلکې تاسو بځای هر یو ایجنسی ته بځای او ټولو سره وقف نه.
ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه وفاقي حکومت ژمنې نه دي پوره کړې.
15 جنوري باندې چې کوم آل پارټیز کانفرنس کړی شو هغه فیصلې هم دومره دروغ ویل لکه څنګه چې 28 مئی 2015 کې شوې.
او امان الله ناصر ستاسو په شونډو د موسکوا خورولو په مخه.
نو ګرانو لکه چپلی کباب یواری کوتل شو او بیا کباب شو اوریدونکو دا خوشوي زړی خبري. اوس زو د نوی وخت جدیدو خبرونو ته. یس اف کورس وای فای فیسبوک
دا یو شمیر نور مطالب مو هم را وړي د مشال تر څنګه وسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو د خبرونه پیل کو. د سر راپور ته ورزو. د وزیر اعظم نواز شریف لخوا په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو راوستو په موخه د جوړې شوې کمیټې غړیو 13 ورځ د جنوبي وزیرستان دوره وکړه او په واڼه کې د یادې سیمې قبایلي او سیاسي مشرانو سره ولیدل او د هغوی نه یې په دې لړ کې تجاویز واغېسته. نور تفصیل زموږ همکار سیلاب محسود وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له طرفه په قبایلی سیما او قبایلی نظام کې د بدلون راوستلو او په دغه باریک شې د قبایلانو موقف معلومولو په غرض په اعلی حکومتي چارواکو مشتمل کمیټه 13 ورځ په سویلي وزیرستان وانه او چک ملک شې د مسعود احمدزی وزیرو دمتنو او سلمان خیل قبایلانو د مشرانو ملکانو عالمانو سیاسي ګوندونو د نمائندگانو او خبریالانو سره جرګه وکړلې چې د کومو په دوران کې په جرګو کې شامل قبایلانو خپل خپل موقف او خپل مختلف رائے وړاندې کړلې. د سولي وزیرستان چکملي په یو جرګه کې د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه قبایلانو ته د خطاب په دوران کې وویل.
تاسو سره زمونږه خبره ماشاءالله خطاب سین سره وشوي مونږه د وزیر اعظم صاحب دا کمیټي جوړه کړې د یاسې نه جوړه کړې که وسته نو قانون سازي به تل کړې ویل به چې بس دا پارٹی فیصله مونږ وکړو خو وی چې نه ډیر درون نظر کوي پاټی ته رښتیا خبره درته کوم قبایلو ته ډیر درون نظر کوي او دا صفاو ویلې چې په قبایلو با مونږه فیصله مسلط کو نه بلکې تاسو بځی هر یو ایجنسی ته بځی او ټولو سره وقف نه قبایل ملکانو سره به ملي مشرانو سره به ملي کوم سټوډنټان دی هغه سره به ملي چې کوم جرنلستان دی هغه سره به ملي مله هر طبقه سره به خبره کوي دا غي رائے به اخلي تاسو به صرف رائے او ځای کوي او رستو په بیا دا کمیټیم کینی او وزیر اعظم صاحب هم کینی نو اکثر دي رائے چې کومه نو هغه لبه طریقہ کار چې سب بیا جوړ کو عوام تاسو مشورې سره ان شاء الله نو دا هر څه چې کیږي لګیا دي هغه هم په دې دغه سره کیږي
اصلاحاتی کمیٹی دے چارواک چو سارا دے سولی وزیرستان دے قانون ساز ادارو نمائندگون او پشتونخوا حکومت کش دے قبائلانو سرا وابستہ دے مختلف محکمو نور لوڑ رتبہ چارواکی ہم موجود و سیلاب مسعود مشال ریڈیو چکملائی سویلی وزیرستان
دا مشال ریڈیو دا
اوزن کو مشال ریڈیو تو وگی د خبرونی پدی برخه کی ستاسو پام یو بلی موضوع تا راګرځوم تیر مازیګر په ودیاله هاوس پی خبر کی د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه د پښتونخوا د اسمبلی د پارلماني مشرانو غونډه تا خپل وینا کی د پښتونخوا ودیاله پرویز خټک ویل دي چې مرکزی حکومت د اقتصادي رهداري د مغربي لارې په اړه خپل ژمنه پوره کړي نور تفصيل د غلام غوسنا
د پښتونخوا د پارلماني مشرانو د غونډې په اړه د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوی بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې دوی ته د کوریډور په مشرقي لارې سه اعتراض نشته خو مرکزی حکومت دی د مغربي لارې خپل جمعنه پوره کړي او مغربي لارې دی هم د مشرقي لارې پرنګ سره د ټولو جزئیاتو جوړ کړي پرویز خټک زیاتوی چې د صوبایي سملې په غونډه کې به په چین پاکستان اقتصادي رهداري تفصيلي بحث کوي او د لړکی به یو مشترکه تګلاره جوړوي هم په دې لړکی د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی خصوصي معاون مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل
مرکزی حکومت چې مونږ سره کومې جمعنې کړې دي نو هغه نه پوره کوي وزیر اعلی د رهداري په اړه مرکزی حکومت ته ویلي وو چې زبا تاسو ته یو خط لیکم او مالبه لیکلې جواب راکوي خو وفاقي وزیر احسن اقبال مونږ له سم جواب را نه کړو نو په دې غونډه کې په دغه اړه هم بحث وشو او دا فیصله وشوه چې څه هم ګام پورته کوو نو په شریکه به ټول سیاسي ګوندونه فیصله کوي او دا پریکړه وشوه چې د صوبایي اسمبلی نه به یو مشترکه قرارداد منظورو او بیا به د ټولو سیاسي ګوندونو د مرکزی مشرانو ټولګوندیزه غونډه رابلو د جمعې په ورځ د اسمبلی اجلاس شروع کیږي او د ګل په ورځ به دغه قرارداد منظورو او د قرارداد په جزئیاتو مشاورت روان دی
د کاشغر گوادر رهداری په اړه په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د پارلماني مشرانو په غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم ګډون وکړ او د کوریډور په لړ کې د پښتونخوا په ټولو سیاسي ګوندونو مشتمل د کوریډور د اتحادیې مشر ډاکټر سید آدم محسود د غونډې ګډونوالو ته د مرکزی حکومت د زبانی جمنو او ځمکني حقایقو په اړه بریفینګ ورکړ ډاکټر سید آدم محسود د دغه غونډې سمدستي وروستو مشال ریډیو ته وویل
15 جنوري باندې چې کوم آل پارټیز کانفرنس کړو شو هغه فیصله دومره دروغ ویل که څنګه چې 15 مئی 2015 کې شوې هغه مغربي روډ چې کم تاسو ته ویلي وو چې په 15 جولای 2013 کې به پوره کوم هغه اوس هغه نه دی د مونږ گوادر ته نه بوز مغربي روډ په نوم باندې صرف مونږ یارک تر رسوي نور باور په وزیر اعظم باندې څنګه پاتې شي دوه فیصله وو د وړ دروغ اوس ټایم نشته د کوریډور په حواله سره صرف دغه اوس هفته دوه هفته دی مونږ سره
ادن علاوہ ٹائم نشتا کپد کے منگ رئیسار کو خپل حکم گٹلو ام گٹلو کرمے بسر جڑا فریادوں نے نورس نشتا
د وزیر اعلی ہاؤس نہ د خپور شوی بیان تر مخه د پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې د اقتصادی رهداری پترس کی د پختونخوا شوبې د حق لپاره تر هر حد پوری تللی شي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پرون افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو سره د جګړې په اړه پارلیمان کې د وینا پر مهال خپل نوې دری سرګند کړ. هغه وویل چې د کوششونو باوجود طالبان سولی ته نه حاضرېږي، نو ځکه افغان حکومت له پاکستان اوس د دوی خبرو ته د حاضرولو تما نه لري. نور تفصیل د بشیر ګواښنه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې برید کون کې طالبان د پردیو غلامانو بلل او د حکومت د نوې پالیسۍ د بیانولو په ترڅ کې پرون پارلمان ته وویل چې که پاکستان د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي نو دوی به دا مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یوسي. د نوموړي په خبره پاکستان ورسره په لیکلي شکل وعده کړی و چې له خبرو انکار کوونکو طالبانو پر ضد به کاروایی کوي، خو دا په خبره داسې نه دی شوی.
نن غواړم دا خبره واضح کړم چې موږ له پاکستانه دا توقع نه لرو چې طالبانو دې خبرو ته راوړي، خو له پاکستانیانو نه غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغو کسانو په خلاف نظامی عملیات وکړي چې زموږ د امنیتي ادارو او زموږ د بین المللي همکارانو د استخباراتي معلومات په اساس او په خپله د پاکستاني مقاماتو په قول مرکزونه پاکستان کې دي.
ولسمشر اشرف غنی وویل چې د بلابیلو لارو یې طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې کوشش وکړه، خو طالبانو د حلو ځلو ته مثبت ځواب ونه وایه. اسلام آباد کې د سیمه ییزو چارو کارپو ایاز وزیر وایي پاکستان باید بې له کوم فرقه تر هغه وځپي کنه نو په سیمه کې به په سیاسي توګه یوازې پاتې شي.
امریکا هم هغه ورځ غوښتنه پاکستان نه کړې وه چې د حقاني شبکې خلاف سالډ سټپس واخلي، او هندوستان هم همې ساده چغې وي. نو پاکستان به ما خیال دی بله لار نشته، کلیر به په د خپله پالیسي کې راځي چې د افغانستان سره تعلقات څنګه چلوي، یا به د افغانستان سره ملګرتیا کوي یا به د طالبانو سره کوي. د دواړو سره ملګرتیا مشکله ده، او کېدای شي خو په دې شرط چې طالبان کینی د افغان حکومت سره خبره وکړي، خو هغه راته فلال
طالبان په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې کله چې حکومت چپه شو بریدونه کوي. په خپل تازه د تیرې اونۍ په برید کې په کابل کې په ځانمرګو بریدونو سره 45 کسان وژل او تر 300 ډېر یې ټپیان کړل. امریکا کې د جارج ټاون پوهنتون استاد کریستین فیر وای پاکستان د طالبانو په استعمال سره خپلې ګټې ترلاسه کوي، نو ځکه ته لاس نه اخلي.
پاکستان به طالبانو خلاف هیڅکله عملیات ونه کړي، ځکه چې دا یې مهم ستراتیجیکي اساسې دي. که هغوی دا لوبه په جګړه ګټلای سي نو ولې خبرې وکړي؟ ډېر پاکستانیان به وایي چې دا ته څنګه ویلای سي، ځکه چې پاکستانیان هم له ترهګرۍ ځورېدلي او ځورېږي. زه وایم دا د پاکستان د پالیسیو نتیجه ده.
څه موده وړاندې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې پر افغان طالبانو ځکه کنټرول لري چې کورونه یې هلته دي او درملنه یې هلته کیږي. تیر کال د پاکستان په منځګړتوب په مر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات شوي وو چې د ملا عمر د مرګ له خبر راتللو وروسته وځنډېدل.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. امریکا کې د جارج ټاون پوهنتون څېړنیزو کوونکي پروفیسر کریستین فیر وای افغانستان باید ډیر په خوا د طالبانو سره د پاکستان د مرستې په اړه ملګرو ملتونو کې شکایت کړی وي. د هغې په وینا افغانستان او سیمه کې به د طالبانو په ختمېدو هله امن راشي چې پر پاکستان د امریکا او نورو لویو هیوادونو فشار راشي. نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې، راځي چې وایو.
کریستین فیر افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای نور له پاکستان دا تمنه لري چې طالبان دی افغان حکومت سره مذاکرات وکړي، او داغه په خبره خو خبرو ته نه حاضرېدونکو طالبانو پر ضد باید پاکستان د وعده سره سم عملیات وکړي. تاسو څه غنئ چې پاکستان به داسې وکړي؟
نه، هغوی به داسې ونه کړي. کله چې اشرف غنی ولسمشر سو نو د پاکستان په اړه ډیر سخی و. هغه پر پاکستان د شک سربیره باور وکړ. پاکستان د دې باور ارزښت نه درلود. خو تاسو ولیدل چې بیا څه وسول. غنی ډیر وخت پس په دې پوسو چې پاکستان سره جوړ جاړی نسی کېدلای. پاکستان به طالبانو خلاف هیڅکله عملیات ونه کړي، ځکه چې دا یې مهم ستراتیژیکي اساسي دي. همداراز حقانی شبکه هم چې پاکستان لپاره تر طالبانو ډیر اهمیت لري، ځکه چې د تشدد پر رامنځته کولو ډیر تکړه دي، نو پاکستان به هیڅکله افغان طالبانو مذاکرات ته حاضر نه کړي. که هغوی دا لوبه په جګړه ګټلای سي، نو ولې خبرې وکړي؟ ډیر پاکستانیان به وایي چې دا ته څنګه ویلای سي، ځکه چې پاکستانیان هم له ترهګرۍ ځورېدلي او ځورېږي. زه وایم دا د پاکستان د پالیسیو نتیجه ده.
کریسټین فیر ولسمشر اشرف غنی ویلي چې که پاکستان کې د طالبانو ملاتړ دوام وکړي، نو دوی به ملګرو ملتونو کې امنیت شورا ته شکایت وکړي. دغه نوی دریسته د افغانستان د نوی دریسته تاسو څنګه ګورئ؟
افغانستان باید دا کار ډیر پخوا کړی وای چې د پاکستان په اړه د ملګرو ملتونو فشار غوښتی وای. پاکستان ملګرو ملتونو ته وړو وړو شیانو لپاره ځي، د کشمیر په شان بې اساسه مسلو لپاره په داسې حال کې ځي چې د ملګرو ملتونو له ګډو اصولو او قراردادونو سرغړونه کوي، لکه د جماعت الدعوه، جیش محمد او طالبانو وسلوالو ډلو پر ضد هیڅ نه کوي. پاکستان به هله د وسلوالو خلاف ګامونه واخلي چې سزا او فشار وویني. د دې کار لپاره د ملګرو ملتونو ګام اخیستل ضروری دی، خو تر دې هم د امریکا اقدام ډیر اهمیت لري. امریکا پاکستان سره ډیرې مرستې کوي. ما ته د یو امریکایي په توګه دا ډیر خواشینونکی ده چې موږ په داسې حال کې د پاکستان ملاتړ کوو چې په مسلسل ډول موږ د ناټو او افغانستان اتحادي ځواکونه وژني.
نو کریسټین فیر، تاسو څه فکر کوئ چې ولسمشر باراک اوباما به د خپلې کاري مودې په اخره کې ستاسو په اصطلاح پاکستان ته سزا ورکولو کې کم ګامونه واخلي؟ کنه دا مسله به راتلونکي ولسمشر یا د هیلری کلینټن په صورت کې ولسمشر ته پاتې کیږي. که دا پوښتنه لږ په عامیانه ډول داسې وکړم چې افغانانو لپاره راتلونکي امریکایي انتخاباتو کې کم کاندید ښه دی؟
The short answer about Barack Obama is no. لنډ ځواب نه دی. د هغه په کاري موده کې که څه هم ډېر امریکایي وګړي او زموږ اتحادیان ووژل سول، خو بیا هم موږ پاکستان ته F-16 الوتکې ورکړې. د دې الوتکو د ورکړې هدف د ترهګر وژل نه، بلکې پاکستان ته په ستراتیژیکه کچه په داسې حال کې انعام ورکول وو چې هغوی یې جوګه نه وو. نو زه وایم چې د اوباما اداره به داسې هیڅ ونه کړي چې تر پخوا مختلفه وي. ستا د دوهمې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې امریکا کې د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره کاندیدانو کې یوازې دوو کسانو نو د پاکستان په اړه خبرې کړې. لمړی ډونلډ ټرمپ. پر ډونلډ ټرمپ باور نسی کېدلای، ځکه هغه د خلکو د پام را اړولو لپاره هر څه وایي. دوهم هیلری کلینټن. هیلری پخوا هم پاکستان ته سختې خبرې کړې، لکه هغه مشهور تقریر یې دی چې وایي تاسو د وسلوالو ملاتړ کوئ او که په خپله حویلۍ کې د ګاونډیانو د چیچلو لپاره ماران ساتئ، نو دا تمه نسی کولای چې دا ماران به تاسې نه چیچي. نو فکر کوم چې د پاکستان او افغانستان د مسئلې د حل لپاره هیلری کلینټن
اردنکو پاکستانی رسنو راپور ورکړی دی چې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی دی، خو افغان چارواکي وایي دوی په دې اړه نه خبر دي او نه نوره له پاکستان څخه دا تمه لري چې وسلوال طالبان دي د سولې خبرو ته کینوي. پاړې نور تفصیل د اجمل انا.
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانې د ځینو سرچینو له قبله ویلي چې افغان طالبانو د قطر د دفتر یو درې کسیز پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. رسپانې د دې درې کسانو د سفر هدف له افغان حکومت سره د خبرو اترو پر امکاناتو بحث ښودلی. پاکستانی رسنیو ویلي چې له قطر څخه اسلام آباد ته ورغلی د طالبانو په دې هیئت کې مولوي شهاب الدین دلاور چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال اسلام آباد کې ډیپلوماټو، او مولوی جان محمد مدنی چې وخت په عربي متحده اماراتو کې د طالبانو د حکومت سفیرو شامل دي. طالب ویاندویانو اسلام آباد ته د خپلو دې استازو د سفر په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. کسان په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د ازادۍ راډیو د یو ټلیفوني تماس په ځواب کې په دې اړه له تبصرې کولو ډډه وکړه، خو ایکسپریس ټریبیون رسپانې د پاکستان دننه له دې موضوع د یوې خبرې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي دا د سولې د خبرو په برخه کې یو لوی پرمختګ دی چې د طالبانو استازي اسلام آباد ته رسیدلي او غواړي د افغان حکومت سره د خبرو اترو پر لارو چارو بحث وکړي. پاکستانی رسنیو په دې اړه په خپلو رپورټونو کې د ناڅرګند سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د اپریل 28 نیټه د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې د خبرو اترو لپاره ټاکل شوی و، خو افغان حکومت وایي سوچ پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې کړي شوې نوې پوره کړې له دې هیواد څخه د طالبانو سره د سولې په برخه کې د کومې همکارۍ تمن نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی په همدې ورځ چې اسلام آباد ته د طالبانو د هیات د رسیدو خبرونه خپاره شول، د ملي شورا دواړو خونو یوې غونډې ته په وینا کې ویل موږ له پاکستان نه دا توقع نه لرو چې طالبان دې خبرو ته راولي، خو له پاکستانیانو غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغه کسانو خلاف نظامی عملیات وکړي چې د ولسمشر اشرف غنی په وینا یې مرکزونه په پاکستان کې دي او رهبران په دې هیواد کې اوسیږي. کله مو چې د ولسمشر اشرف غنی د ویان لمرستیال د واخان مینپال څخه اسلام آباد ته د طالب استازو د سفر او له افغان حکومت سره د ممکنو خبرو پاړه وپوښتل، نوموړي په دې اړه بې خبري وښوده او دا ډول خبرو لپاره د ولسمشر پر روستي د رسټینګار وکړ. خغلی مینپال ویل سو چې پاکستان د هغه څه پاړه اقدام مون کړی چې څلور اړخیزو غونډو کې لمک سره شمنه کړي، د سولې په خبره اترو کې د پاکستان پر رول باور نشي کېدلی. دوا خان مینپال ویل
په څلور اړخیز کمیسن کې پر دې باندې پریکړه شوی ولا چې چیرته کومه ډله د سولې مذاکرات څخه سرغړونه کوي، د سولې مذاکراتو ته نه حاضری دي، مذاکرات نه کوي، سوله نه کوي، دغه په وړاندې باندې به اقدام کیږي. دا ژمنه شوی او پاکستان به اوس وکتل شي چې څومره اقدام کوي او دلته عملا معلومه سوله شي ځینې ډلې د افغانانو د وژنې لپاره، د افغانستان د نام نه کولو لپاره، د پردوی د سیاسي اجنډا د پلي کولو لپاره کار کوي. پاکستان ته اوس په کار دي چې دغه څه په وړاندې باندې شي د ژمنه کړې وي اقدام وکړي.
اسلام آباد ته مو د طالبانو د قطر د دفتر د استازو د سفر په اړه په اسلام آباد کې افغان سفیر او دغلته د افغان ولسمشر ځانګړي استازي ډاکټر عمر زاخلوال هم وپوښته، نو موري هم په دې موضوع به خبري وخوده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپغو
اوریدونکو د خیبر قبایلی سیمه خلک وایي چې سمو د مخ کې د پولیټیکل چارواکو په دفتر کې جوړ شوی شکایت سل نه مطمئن ندي او زیاتره خلک ترې نه خبر دي. دوی وایي د خلکو په مشکلاتو کې اضافه شوې ده او کمې پکې نه دی راغله. نور تفصيل فرحات شنوارینه.
خواوشا یو نیم کال وړاندې فاټا سیکټریټ د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته په هر قبایلي جنسۍ کې یو شکایت مرکز خلاص کړی دی چې قبایلي ولس پکې خپل شکایتونه درج کړي او ستونزو ته یې پام وشي. دغسې یو مرکز د خیبر جنسۍ پولیټیکل چارواکو په دفتر کې هم خلاص شوی دی، خو د خیبر خلک وایي چې دوی د دغه شکایت سیل نه مطمئن نه دي او زیاتره خلک ترې ناخبره دي. په دې هکله د خیبر سید باڑی او تن سلطان پردی مشال ریډیو ثوای
نو دا ډیر ستر دی سوال دی چې شکایت سیل باندې دنیا خرچ کیږي او د غیف خلکو ته عوام ته هیڅ ذره برابر فائدہ نوي.
او د باڑی او کډوال دولت خان پردی وای چې د شکایت مرکز نه دی خبر او د ډیرو مشکلاتو سره مخ دی.
مثال دادی چې اوس ته موږ کلی وران دی پاغه کې وب نشته، د بجلی نشته، اسپاټال نو پولیټیکل چې کوم ملکونو کوم داسې خاص مشرانو یغو هغه وکي او نور چې کوم قوم یغو لا چې خاص داسې خاص توجه نه ورکي.
خو بیا په خیبر کې د دغه شکایت مرکز انچارج ساکب وای چې د چا څه قسم شکایت وي نو موږ سره د فیکس، ایمیل او ټلیفون لاره یې جمع کولای شي.
زموږ د ټول فری نمبر دی 0800 00 00 00 00 00 00. نو په دې باندې تاسو خپل کمپلینټ چې کوم دی شکایت ريجستر کولای شي او پی ایس ایف چې کوم دی په دې کې ډېر انټرسټډ دی او هر قسمه شکایت باندې پی ایس ایف چې کوم دی کار کوي لګي دی. تاسو مهرباني وکړئ که تاسو ته هیڅ قسم سم مسله مي نو تاسو په دې باندې خپل شکایت چې کوم دی هغه درج کړئ. غلي د ځمکه مسلې دي، د سکولونو مسلې دي، د ټیوب ویلو مسلې دي او د خلکو د سیلریانو او تنخواګانو مسلې دي. نو په دې ټولو باندې عمل کیږي لګیا دی. اوس پورې خو تقریبا سلویخ کمپلینونه راغلي دي او په هغه کې چې کم دی په 23 باندې کار روان دی او و چې کم دی هغه کامیابی سره حل کړی شوی.
د خیبر جنسۍ خلک وایي چې د دوی پولیټیکل چارواکو ته په اسانه رسایی نه کیږي او باید دغه شکایت مرکزونه نور هم فعال کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسۍ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی پښتونخوا کې د سحر لسنی می بجې کیدون کې دی کابل کې لس بجې دی او دلته د پراګ سټوډیو کې اونی می د خبرون لنډیز د بشیر واخ
د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنو چارو صلاحکار سره تجزیز نن مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې هله لري په نږدې څو هفتو کې به افغان طالبان سره خبرې وشي. د افغان ولسمشر اشرف غنی پرون ویلي و چې پاکستان د مذاکراتو نه کوونکو طالبانو خلاف کاروایی نه کوي. د دې خبرې په جواب کې سر تجزیز ویل په دې اړه اخیستل کې هر ګام باید د ټولو اړوند خواو تر صلاح مشورو وروسته ترسره شي. پرون د قبایلی اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې جنوبی وزیرستان ته ورغلې و. د خیبر پښتونخوا گورنر او د دې کمیټې یو غړي اقبال ظفر جګړه ویل کوشش کوي چې د قبایلی سیمو حیثیت خلکو سره تر سلا بشورو وروسته وټاکل شي. د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي د چین اقتصادي راهداري پروژې لړکې مرکزی حکومت د وادو باوجود د پښتنو سیمو څخه په تیریدونکي لار سم کار نه کوي. د وزیر اعلی فیروز خټک د اطلاعاتو صلاحکار مشتاق غنی پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه به په صوبایي سمله کې یو قرارداد هم منظوروي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون کابل کې د استخباراتي ادارې د بیلابیل ولایتونو د مشرانو سره په خبرو کې ویلي چې په بیګنا افغان وژونکو خلاف د سخت کاروایی وکړي. د نوموړي له دفتره پرون خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر په خپلو خبرو کې ویل طالبانو سره د سیاسي روغې جوړ لپاره ډیر کوشش وکړو خو هغوی ورته مثبت ځواب نه وایي. او امریکای ولسمشر باراک اوباما وایي د روسي سیال ولادیمیر پوتین د یورپ یووالی ګواښ بولي او د کمزوري کولو کوشش کوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز بشیر غواخ وړاندې کول. اوس د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو د اداري مهم ټکی سراج ظهیر نور.
نن د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپل ادارې کې وایي چې یو وار بیا په ملک کې د سیاسي جلسو جلسونو سیزن شروع شوه او د دې جلسو جلسونو مقصد کنور هر ځوی خو لدې داسې ښکاری چې دا سیاستوال خپل وجود قائم ساتي. ادارې وړاندې لیکي د پاناما لیکس په حق له د مسلم لیگ نن د ردیعمل په وجه باندې پاکستان تحریک انصاف د دې جوګه شو چې خپل ځان یو وار بیا رامخامخ کړي. د غرنګ د الطاف حسین د سیاسي اثر ختمولو لپاره مصطفی کمال هم په کراچۍ کې خپل ولنې لوی غونډه وکړه او ځان یې راخکار کړو. ادریا اخر کې وای باید چې د دغه جلسې جلوسونو په ځای باندې د سیاستوالو د ملک د مهمو مسلو یو غوره حل راوستلې وو. د غرنګ د پاکستان تحریک انصاف له هم دا پکار وو چې په پارلیمان کې د خ او پاک معاشي نظام په حق لا اواز پورته کړي وو خو تر دې دمه د دغه یادګون لخوا صحیح نغې نخانی په نظر ناراضي. د غرنګ پاکستان مسلم لیگ نن له هم پکار دي چې په پاناما لیکس ته وزیر اعظم د نوم په حق لا سپایې وړاندې کولو سره سره په ملک کې د خ ټیکس او معاشي نظام اصلاحاتو لپاره هلې ځلې وکړي خو د افسوس وړ چې دوی د خپلو ګټو لپاره جلسي جلوسونه کوي خو د ملک د معاشي اصلاحاتو لپاره اس اقدامات نه کوي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوې ده او لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د پاناما لیکس د پلټنو لپاره د اعلان کړې شوې عدالتي کمیشن نه هیله څرګندې ده چې په دې مسله باندې روان په محاذرای کې به سکمې راشي خو د دې مسلې د کمیدو په ځای په دې نور تیزواله راغه او مخالف ډلو د وزیر اعظم دغه عدالتي کمیشن رد کړو. د اداري په وینا چې د مسلې دومره سنگین شکل اختیار کړو چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې دوی به له مخالف ډلو سره مشوره کوي او پس له هغه اراده لري چې د دې درغلو پر ضد سړکونو ته راوځي. اداري زیاتوي باید چې په دې معاملې باندې سنجیده اقدامات پورته کړي شي او د جلسو جلوسونو په ځای ټول سیاستوال کینی او یو غوړ لار راوباسي. اداري اخیری لیکي پکار د چې د لړکي ډیر د احتیاط نه کار واغستل شي او داسې کوم ګام پورته نکړي شي چې لکبلې ملک ته عدم استحکام ښکار شي. نو هله دا چې ټول ډلې بل سنجیدګي کار واخلي او د پانا مالکس په پرده کې چې څوک هم پټوي چې د هغوی ټول پر ضد به د ډلې پرې احتساب وکړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې نیوز ویک مجله لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد احتجاجونو شروع کولو دړه کړې، خو حکومتي ګوند دغه دړه رد کړې. وایي عمران خان د وزیر اعظم څوکۍ ته د رسیدو لپاره په لیوالتیا سره د لنډې لارې په لټه کې دی. بلخوا ډیلی ټیلیګراف لیکي د سره صلیب نړیواله اداره وایي دا مهال افغانستان په بدترین بشري بحرانونو کې راګیر دی. اداره د اتوی طالبان د دې جوګه شوي چې د کندوز په سیر غټو خارونو باندې بریدونه وکړي. دواړو مقالو لنډیز د اصرار عالم مومننه.
نیوز ویک مجله لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د دې هیواد د وزیر اعظم پر ضد د نورو احتجاجونو شروع کولو دلاکه کړي. نوموړی وایي د پاناما لیکس په ډاګه شوو دستاویزاتو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نمونو تر راتلو وروسته د نواز شریف د حکومت کولو هیڅ اخلاقي جواز نه پاتې کیږي. په دې میاشت کې د پاناما قانوني بنسټ څخه په افشا شوو دستاویزاتو کې راغلي چې د نواز شریف دوه زامن او یوه لور له هېواد بهر د برتانیا په ورجن آیلینډ کې لږ تر لږه درې کپنۍ لري. حکومتي ګوند او مسلم لیگ نون د عمران خان لخوا د مظاهرو وروستۍ دړه کې رد کړي او وایي په انتخاباتو کې د ممکنه درغلۍ پر ضد د عمران خان د 2014 احتجاجونو او درنو په عمران خان د اولس اعتماد ته ډېر تاوان رسولی. د دوی په خبره زګه چې انتخاباتي ټریبیونل په خپل فیصله کې د عمران خان تورونه رد کړل او وی ویل چې 2013 کال انتخابات په پراخه کچه آزاد او شفاف وو. د پاکستاني وزیر اعظم د میډیا ډلې غړی محمد زبیر تور لګوي چې عمران خان د وزیر اعظم څوکۍ ته د رسیدو لپاره په لیوالتیا سره د لنډې لار په لټه کې دی. بلخوا ډیلی ټیلیګراف لیکي د سره صلیب نړیوالې ادارې تلونکي مشر وایي د 2001 کال را په دویخه لکل نه چې عملیات شروع شوي تر دې وخت پورې تر ټولو زیات دا مهال افغانستان په بدترین بشري بحرانونو کې راګیر دی. دا په داسې حال کې دا چې یوازې 13 میاشتې مخکې امریکایي او برتانوي عسکر له افغانستانه وتل. جین نیکولس مارتي وایي له افغانستانه د ناټو عسکرو وتو وروسته په دې هیواد کې جګړه تیزه شوې او په لومړي ځل طالبان د دې جوګه شوي چې خپل جنگ غټو خارونو ته وغځوي. یاد اداره وایي د 2014 کال پرتلا دوی تیر کال 30% ډیر جوبل تنان د جنگ له ځایه راوستلي وو او سږ کال دغه شمېره لا پسې زیاته ده. او دا په داسې حال کې دا چې د سپرلي عملیات لا هم پاتې دي. طالبان د دې جوګه دي چې د کندوز په څیر خارونو باندې بریدونه وکړي. دغه خار یې تیر کال د مختصر وخت لپاره نیولې وو. په داسې حال کې چې جنگ غټو خارونو ته غځېدلې نو له کبله یې د اوبو او بجلی په څیر نظامونه ګډوډ شوي دي او په کلیوالو سیمو کې حالات له دې هم زیات خراب دي.
د مشال رادیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخي په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو.
اوریدونکو دغه ټولې ونی د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې لوستلی او اورېدلی شئ. ستاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د امریکې ولسمشر باراک اوباما یورپ ته د سفر پر مهال په یوکرین کې د جګړې ختمولو په خاطر په اوربندۍ د عمل کولو لپاره ټینګار کړی دی. همداراز نوموړي په شام کې د زیاتېدونکي تشدد په اړه هم اندېښنه ښودلې او له ټولو غاړو یې غوښتي چې وسلې کېږدي او خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه یو راپور خپور کړي چې بشیر غواخي غټ ټکی درته وایي.
امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي هغه او د جرمني چانسلر انګلا مرکل په دې خبره سلا دي چې پر روس به یوازې هغه مهال بندیزونه لري کیږي چې د یوکرين د حکومتي ځواکونو او روس پلوه بلتون خوخو وسلوالو ترمن د جګړې د ختمولو په ژمنو عمل وکړي. اوباما دا خبر پرون په هانور کې اروپا ته د خپل شپږورځني سفر په اخیری مرحله کې کړی. انګلا مرکل ویل چې په اوکراین کې جنگ بندی با ثبات نه ده. هغه زیاته کړه چې د ولسمشر باراک اوباما سره د اوکراین د شخړې د ختمولو په موخه د 2015 کال د فروری د میاشتې د اوربند عملی کولو په اړه خبرې کړې دي. د مرکل په خبره هغه او اوباما د سولې لپاره پر راتلونکو ګامونو په تفصیل سره بحث کړي. په اوکراین کې د روس ملاتړ لرونکو بلتون پالو او حکومتي امنیتي ځواکونو ترمن جګړه کې د 2014 کال د اپریل له میاشتې راهیسې له 9000 او 1000 څخه ډیر کسان وژل شوي دي. روس د اوکراین په حکومت تور لګی چې د جنگبندۍ لپاره د منسک تړون نه عملی کوي. ولسمشر باراک اوباما پرون په خبرو کې د وزیر اعظم ولودومیر هوروسمن د نوی اوکراینی حکومت په ملاتړ هم غږی دا ویل چې هله لري دا حکومت به په خپل هیواد کې اصلاحات کول جاری وساتي. اوباما جرمنی ته پرون وختي رسیدلی و. تر دې سفر مخکې وایټ هاوس ویلی و چې د یورپ د سفر په مهال به د جرمنی، برتانیا، فرانس او اټلی د مشرانو سره د ولسمشر باراک اوباما په ملاقاتونو کې د ترهګرۍ سره په مبارزه هم خبرې کیږي. همداراز په عراق او شام کې به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش خلاف جګړې او اروپا ته د کډوالو د ورتګ په اړه هم خبرې وشي. پرون یوه خبری کانفرنس کې ولسمشر اوباما د اوکراین د شخړې پر حل د ټینګار سربیره په شام کې هم د جګړو په ټولو اړخونو غږ وکړ چې په اوربندۍ یو ځل بیا عمل وکړي او د سولې لار ونیسي. په داسې حال کې چې شام کې حکومتي ځواکونو د یاغیانو تر کنټرول لاندې حلب ښار کې بمباري سخته کړې، ولسمشر اوباما ویل چې دغه هیواد کې د تشدد په زیاتېدو اندېښمن دی.
جال ور سر دی
خبرونا او فریادونا
وزمانا اخرسته مانا
حلی کچی تیر دی نبازی پام کوا
الوهی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس در اخلو بخوند
گرانو آوریدون کو دادین ما خچی مریض سیب نور جرونگانو بس
اوی 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 خودر تویدی میوجی پام کوا
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو پام کوا خبرونه لرو. را سره اوسې د خبرونې په اخیرنو شیبو کې به اوري تاسو یو بل راپور وړاندې کوو. د سعودي عربستان سرکاري رسنۍ وایي چې دغه هیواد په مکله ښار کې د سعودي عرب په مشرۍ کې اتحادي ځواکونو د القاعده وسلوالې ډلې پر ضد عملیاتو کې د یادې ډلې یو شمیر وسلوال وجلی دي. نور تفصیل له ملالای بشیر ناورو.
د ائتلاف ځواکونو چې پکې د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو ځانګړي ځواکونه هم شامل دي، د اپریل په درشتمه په مکله کې د سعودي هوایی بمباری په ملاتړ عملیات پیل کړل او ځکني ځواکونو دغه شار محاصره کړ. په دغو عملیاتو کې په جنوبي شار زنجبار کې هم سخت دریځ په نقشه کېږي چې له ډسمبر راهیسې د القاعده تر کنټرول لاندې دي. د سعودي عربستان د دولتي تلویزیون د راپور لمخې د ائتلاف ځواکونو مکله شار له سخت دریځ بیرته نیولی دی. په دغو عملیاتو کې تر 800 زیات د القاعده سخت دریځ وژل شوي دي. دغه عملیات د هغو هڅو برخه دي چې د یمن د پراخو برخو د خوندیتوب لپاره پیل شوي دي. د وژل شویو کسانو شمیر په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی او دا هم نه ده څرګنده چې آیا کوم ملکي تلفات سته که نه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په کویت کې د سولې خبرې وسوې او په نتیجه کې یې پر اوربند موافقه وسوه چې د اپریل په 11مه پلی سوه، خو په دې موافقه کې جهادي ډلې نه دي شاملې. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې نظامي چارواکو ویلي چې د عرب ائتلاف ځواکونو په مکله کې د القاعده پر اهدافو بمباري وکړي چې مځکني ځواکونو ته لار هواره کړي. د همدې عملیاتو پر مهال ځواکونو د مینا ادبه په نامه د تیلو ترمینال هم بیرته نیولی دی. مخکې د یک شنبې په ورځ نظامي چارواکو ویلي وو حکومت پلوه ځواکونو ریان هوایی ډګر او په مکله ښار کې د پوځي واحد یوه قومنداني هم بیرته نیولې چې شاوخوا یو کال د القاعده تر کنټرول لاندې وو. په یمن کې د عرب ټاپووزمې القاعده د واشنگتن لخوا د دغې شبکې تر ټولو خطرناکه څانګه بلل کېږي او پر لویدیځ یې پخوا خونړۍ حملې کړې دي. تیره میاشت پر القاعده د امریکا په هوایي حملو کې ګڼ شمېر جنګیالي ووژل سول او دا دغې ډلې ته لویه ضربه بلل کېږي. د ائتلاف ځواکونو له عدن ښار څخه هم سخت دریځ پر شا تمبولی او تیره اونۍ د الحج مرکزي ښار هوته هم نیولی. کله چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د خلیج هیوادونو مشرانو د پنجشنبې په ورځ په سعودي عربستان کې سره ولیدل، دوی په یمن او سوریه کې د جګړو په اړه خبرې وکړې. د دې سفر پر مهال د ولسمشر اوباما له نږدې سلاکارانو څخه یوه بن روډز په جګړه کې له ټولو ښکېلو خواوو څخه وغوښتل چې د کویت په خبرو کې په رغنده توګه برخه واخلي، ځکه په یمن کې سیاسي حل به پر القاعده دا د تمرکز کولو زمینه برابر کړي. د سولې د خبرې په کویت کې د پنځم به پورت پیل شوی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
ولی زړه چې دی ولی زیاته دي
هر طرح کرے بدرنګ څه کړه چې دا غمین لژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندو مین دي نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخت خپل غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د ننګرهار چارواکي وایي چې د تیرو دوه هفتو راهیسې چې په یو شمیر ولسوالو کې د ګډو افغان امنیتي ځواکونو له لوري هوایی او ځمکني عملیات پیل شوي وو پای ته رسیدلي، چې په نتیجه کې تر یو نیم سل تنو پورې د دولت مخالف وسلوالو ته مرګ جوب لاوړېدلې ده. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکړي.
د شفق په نوم دغه عملیات چې د افغان ګډو امنیتي ځواکونو له لوري د ننګرهار په سو ولسوالیو کې پیل شوي ول، د تیر یک شنبه په ورځ پای ته ورسېدل. په همدې اړه د دوشنبه په ورځ د ننګرهار د والی ویان عطاوله خوګیانی په یو مطبوعاتي ناسته کې خبریالانو ته وویل،
د تیر دوه نوې پترس کې چې په ننګرهار کوم عملیات ترسره شوي و، د کې تقریبا شاوخوا یو نیم سل داعش او وسلوال طالبانو ته مرګ شوب لاوخته چې زیاتی وجل شوي دي. دغه تلفات د ډیر کم د بهرنیو ځواکونو د هوایی بریدونو یا د همکارۍ پترس کې وخت دی. اکثر زموږ د کورنۍ ځواکونو له لوري هوایی بریدونه هم شوي دي او عملیات هم ترسره شوي دي.
خوګیانی وایي چې د دغو عملیاتو پترس کې د کابل جلال آباد دویم سرک چې وسلوالو مخالفینو یې چارې ځنډولې وي یو ځل بیا پیل شوي، او په سیمه کې د سرک د امنیت په خاطر دوه بیزونه او سو پوستې هم جوړې کړې دي. ویل کېږي چې د تیرو دوه ورځو راهیسې د ګوشتي او لالپوري سرحدي ولسوالیو کې په پوله پاکستانی ملیشي او افغان سرحدي پولیس یو په بل د سپکو او درنو وسلو ګزارونه کوي. عطاوله خوګیانی وایي چې سیمې ته مسؤول پلاوی تللی چې دغه موضوع له نږدې وساري او د هدایت په موخه یې مرکز ته رپورټ ورکړي.
موږ ملي امنیتي قواوې په خپله خاوره باندې هیڅ کله پردي بریدونه یا پردي حرکات موږ یې نشو زغملی. به هر مهال زموږ ملي امنیتي قواوې ژمنې دي چې د خپلو خاورو څخه ساتنه وکړي. کومه چې د ګوشتې موضوع ده، ځینې حرکات ترسره شوي دي. په سیمه کې زموږ مسؤولین په دې اړه غواړي چې یو مکمل رپورټ چمتو کړي او موږ به د مرکزي ادارې سره د هدایت په موخه شریکوو.
خوګیانی وایي چې له خوګیانو نه علاوه په کوټ، بټي کوټ، اچین، نازیانو، غنیخیلو، چپرهار او یو شمیر نورو ولسوالیو کې عملیات ترسره شوي چې امنیتي ځواکونو سره ولسی وګړو د عملیاتو په برخه کې پوره مرسته کړې ده. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
او دن کو د خبرونې په دې برخه کې وردو خوستا. د خوست یو شمیر مدني فعالانو یو ځل بیا د یوې غونډې له لارې د افغان حکومت څخه د یادې سیمې د خلکو د یو شمیر غوښتنو د عملي کولو غوښتنه وکړه. دوی خوستا د برېښنا انتقال، د غلام خان بندر ترانزیت او د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو برابرول د خلکو په مهمو غوښتنو کې وبلل. نجیب الله علي خیل د نور تفصیل سره.
د دوشنبه په ورځ د خوستلګونو مدني فعالانو، قومي مخورو، دیني عالمانو او ځوانانو د یوې غونډې له لارې افغان حکومت ته د یادې سیمې د خلکو اساسي غوښتنې وړاندې کړې. د خوست لپاره برېښنا، د غلام خان بندر ترانزیت، پر هوایي ډګر د عملي کار پیل، ځوانانو ته د کاري فرصتونو برابرول او د خوست ولایت د ملکي او امنیتي ادارو د تشکیلاتو د لوړولو اړتیا د خپلو مهمو غوښتنو په توګه یاده کړه. د خوست یو تن مدني فعال محمد غفور مهدی مشال راډیو ته وویل چې
موږ به خپل حق واړو، حق اخیستل کیږي، خو تر هغه ځایه پورې چې د ولسواکۍ نظامونو ښېګړې او ځانګړتیاوې دي هغه به د سوله ییزو پوښتنو له لارې موږ تعقیبوو، او که چیرته ونه شوه د خوست مدني ټولنه ژمنه ده چې دغه غږ به ان تر ارګه پورې هم.
د خوست یو تن ځوان عید محمد سهار وویل چې د دې غونډې ګډونوالو مرکزي حکومت ته 15 ورځې وخت ورکړ ترڅو د دوی غوښتنې عملي کړي.
دولت ته 15 ورځې وخت ورکړل شو ترڅو په دې 15 ورځو کې هغه روا حقونه چې د خوست د ولسونو غوښتنه ده کاملي نشول، نو بیا به موږ خپلو مدني حرکتونو ته دوام ورکوو او دا امکان هم شته چې خپل اعتراضونه تر کابل ورسوو.
په خوست کې د ملکي او پوځي ادارو د تشکیلاتو کمښت د اساسي ستونزو څخه دی. که څه هم دا ولایت پخوانی ولسمشر حامد کرزی په حکومت کې دویم درجه تلوړ شوی، خو تر اوسه هم تشکیل د دریم درجه ولایت پاتې شوی دی. مدني فعال الیاس وحدت د خوست د ملکي او پوځي تشکیلاتو د پراخېدو د اړتیا په باب داسې وایي.
خوست هغه پخوانی خوست نه دی، اوس مهال یو ګڼ نفوسه ولایت دی، خو له بده مرغه ملکي او نظامي تشکیلات د دریم درجه ولایت دي. نو که چېرته زموږ ملکي او نظامي تشکیلات لوړ شي، ګټه به دا وي چې لیوي خو به زموږ ځوانان جذب شي، بلې خوا ته زموږ د ولسونو هغه ستونزې زر زر رفه شي.
د غونډې په پای کې د ګډونوالو له خوا څلور ماده ییز پرېکړه لیک صادر شو چې پکې راغلي ول د مرکزي حکومت مشران دي تر دې زیات د خوستوالو د زغم او حوصلې ازمینه نه اخلي او لاس په لاس دي د دوی د غوښتنو د عملي کولو لپاره اقدام وکي.
دا مشال ریډیو دا
او اوریدونکو اوس وخت راغلی دی د ونیزی مزاحیه خبرونه پام کوه. هر اونۍ زمونږ همکار امن الله ناصر په دې هڅه کې چې ستاسو په شونډ باندې مسکا خوره کی د دغو مسکاګانو خورولو په مخه را دي چې وورو پام کوه.
پام کوه
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم ګرانو د چاینا او گوادر په کاریډور کې بندو او ریدونکو د خبرونو د کاریډور سره حاضر دي ګورګین جمال عرف مرچکه 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 د مرچکو په ټرک کې سور خفله تربور او رور چور سره ونه کې زور کني سپاره به مو کې په میټرو بس کې او کته به مو کې په لاهور او هلته به مو کې راجا ثنا الله او شیرباز شریف بور. نو ګرانو او دغه څو شریفانانو ګړبولو او زورولو او ریدونکو په دې هلم چې شناختی کارډونه به مو بلاک شوي نه وي، دیوالونه به مو چاک شوي نه وي، چرګان به مو هلاک شوي نه وي، کورونه به مو لبابات برناکی میلمنونه او تاک شوي نه وي، مچۍ به مو ګډي د انګورو په تاک شوي نه وي، کاروبارونه به مو جفت او تاک شوي نه وي، ماشومان به مو د فیسبوک او وای فای په سیټ بے باک شوي نه وي، په کورونو کې به مو مچان او مچران سٹاک شوی نیوی، د نوی بجټ د اټم بم په انتظار انتظار بمو، د دماغونو وایرینګونه شارټ شوی نیوی، د ټیکس د پاس ټیکس پراتلو بمو، د زړه فیوزونه اوراو ټاک ټاک شوی نیوی، او د دوو کورودانو په مابین کې بمو د جنگ په وخت خپل خایسته چیره او پوزه ناک ناک شوی. نو ګرانو لکه چپلی کباب یا واری کوتل شو او بیا کباب شو اوریدونکو دا خوشوی زړی خبري اوس زو د نوی وخت جدیدو خبرونو ته. یس اف کورس وای فای فیسبوک دلتا لینک التا لینک هلته چیټ واتس اپ هلته سکایپ. نو د دغو جدیدو شانو پر اتګ زمونږ یو سپینګره نیکا بابا څوی راشي چې ورسو سټوډیو ټینشن ته ګډبړې شنت او واورو د تو تکي شکري برغزو د بابا ټینشن ته غمجن سره.
بابا ټینشن عرف غمجن صاحب تاسو داراته وایس چې دا دومره غمجن نوم چا در باندې کې خودو؟
های های حالات را باندې کې خودانو کني مور او پلار خبره سنوم را باندې خيو
ایزه څه خبره مړه؟
زما مور مبارکی ویل چې ته پیدا شوې نور وړک خوجاړي ته کټ کټ په خندا شوې زګنو مونږ نوم در باندې کې خود خوشحال جان په خندا غم زمانہ تمره لری ول کتره کی چې زمونږ نه او لوډ شیډینګ لمول کې نه پرسان لری دی او ټینشن بیا تمره لری ول ک پښتانی چې له اتفاق نه او ازبک له 35 نه لری دی.
نو به غم جن څنګه شوي او په ټینشن کې څنګه راغلی؟
بس صدر ته وایم تو تکو زامن خو بیا لام گزاره کوله دا ماشینی جرګوړي چې پیدا شو بس ژوند می تباش.
ماشینی چورګوړي ای دا چا خبره کوي؟
دل مسو خبره کوما دا سی معلومی گی لکه زمال مسی چی اډو دینه د فیسبوک او د وای فای بچی دی.
نا نو سی کړي دی خوارانو
وای سی کړي دی و دی و سره په دې یو کال خبره نه دراسره کړي پخوا به میلمه سوک راغلو یو گپ به مو وکړه، اوس هغهم چې راشي پخوا به یې ویل د پتلی پین والا چارجر شته، او اوس چې راشي وایي د وای فای کوډ راوخه.
وی بابا، نو دا خو د نوي وخت شیان دي که نه؟ هلکان به استعمالوي. ستاسو په وخت خو هم ریډیو وه، تاسو اورېده که نه؟
های های، ته ریډیو قربان شم، د احمد خان سندرې، د ګلنار بیګم ټپې، د کشور سلطانې چاربیتې، اوس خو سندرې هم سندرې نه دي پاته. سندرغاړي د شاعري او موسیقۍ خیال کم او د خپلو سړو خیال زیات ساتي. دومره سندره نه وایي لکه ټوپونه چې وایي. پخوا چې به مو په سر در شو ښه موسیقي به مو واورېده، اوس چې مو د چا سره د جنګ پروګرام وي نو سندره واورو. سر مو چرخ وخوري، بلډ پریشر مو آی شي، چې هغه مو وایي هم په ځان نه پوهېږو، چې هغه وهو هم درک نه راکوي.
اخه دا ډېر وړوکي لمسیان دي هم وخت نه درکوي، هغه خو نه وای فای کوي او نه فیسبوک یوزوي.
وای وړوکي، ته د نن سبا وړوکي پېژنې نه، دا خو چې پیدا شي د اوو کالو وي او بیا په دوو کالو کې د شلو کالو د زلمیانو سازشونه کوي.
هغه څنګه؟
هغه یو لمسی مې د څلورو پنځو کالو دی، په کچي کې سبق وایي. هغه ورځ یې له اسکول نه چټۍ کړې وه، په ګلۍ کې د ما سره روان دی. د سکول ماسټر یې مخامخ راغلو، ما ته وایي داداجي ته پټ شه، زما ماسټر را روان دی. ما ویله که زه ولې پټ شم، چټۍ تا کړې ده او پټۍ ما. وای داداجي، ما چټۍ ستا په بانه کړې ده. ما وی هغه څنګه لکه؟ وای ما ماشټر ته ویلو چې داداجي مې وفات شوی دی، چټۍ راکړه. دغه حال دی د څلورو پنځو کالو د ماشوم. هغه غټانو خو درې درې څلور څلور واره داسې تېرېستلی یم چې اوس د شرمه چا ته ویلی نه شم.
یو یو، هغوی بیا څه کړي دي؟
ته چا ته خو به وایې نه.
نه نه، دا ته څنګه خبرې کوې؟ ستا عزت خو زما عزت دی که نه؟
همدغه خبره خو دوی هم راته کوله. پیسې به رانه واخیستې، وای داداجي مونږ تا ته وعده درکوو.
نو ګرانو او فیسبوک متاثره اوریدونکو، دا هغه باباو چې د چا په باره کې دغه ګانې ویل شوي دي. او دل رڼا چای د جماعت عمر چکی رکھے، او بیا وای او دل ته بچا ہے جی. دغه رنګ یو بوډه نن زموږ سټوډیو ټینشن تی ګړبړې شن تر غلې ده ستاسو سوالونه او د دې بوډه خالا ځوابونه.
اشه خاله ته دا راته وایي چې
خاله به دې مور وي، خپله خاله نه لرې چې په پردیو کچه معصوم انجونو باندې د خاله نوم ایږدې.
کچه په کوم معصوم انجونو؟ خاله خو ډېره ښه ده، دا ستا رنګ پریسې په کوړا ته خو باید چې سړی بوډۍ انا ووایي.
ولې بوډۍ زړه نه لري که بوډۍ جذبات نه لري؟ اتڼ مې زده دي، دریا وهلی سم، رس اخروټ به غاښو رسنه ماتولی سي.
مکوه مکوه، خپل غاښونه خو دې په سرو نسوارو وخوړل، اوس دغه پلاستیکي غاښونه ولې په ماته؟
خبرې به پلاستیکي وي، موږ ستاسو رنګ نه یو چې د شلو کالو په عمر کې مو غاښونه پردي وي. په سترګو مو چشمې لګولي وي، رشتان مو سپین سي. استاز څه ژوند دی؟ سهار سکول، مازیګر ټیویشن، د رشوت سیټ، په سفارش نوکري، دا وس ژوند دی. ژوند خو زموږ و. های د لاس خوړي لاندې، د غړي کې شلومبې، د شیدو او د کروتو ډوډۍ به مو خوړله. پام کوه، اے پام کوه، بل واری بوډۍ راته ونه وایه، کاغذي پهلوانه. کوا ما راس استاپور سره کولای سي
او خود در سره کوم راس
ش استاپو کولای سي اخروټ به غشور سره دي چلای سي
يا مور پخروټ کینو غټ درته ماته
نو بیا پام کوا چې بلواري ونوای
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شئی